د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلي دي چې د غره څلور دېرش سلنه واده شوي ښځې له عاطفي ځورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د WHO په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نهه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو او نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کېږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي ورسره، پوه شي ښه راحتي نشته ورسره، سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بېرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د نومبر په پنځه ویشتمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي وو چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 5000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې وه چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته یې رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی، یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی.
و مو ریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمي سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې ویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه لندان ګډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بیوستوب او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورځ تر بله زیاتوي. البته
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دی؟
د ډبلیو ایچ او راپور په حق له زبدا وایم چې افغان شزي کم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه 12 کالو نه عمرې برشي نو که هغه د څلوېښت وي که دېرش وي که د پنځه دېرش وي هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی سپکاوی زور زیاتی د تعلیم حق نه درلودل کار او روغتیا نه محروم کیدل دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یوه ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ یې هم نسي پورته کولی، غږ یې هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي لکه نالوستي، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ورباندې ونکړو دا به زیان ونی او کله چې دا زیان ولیدل نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په پورې پرمختګ نشي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او دا ښځو عزت او دا ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وږمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئینګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می 14 و له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئینګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئینګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د 160 دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. دا زیاته کړه کیلی او بوئینګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئینګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئینګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره شویو ارزښتونو پر اساس د 160 اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا 1 میلیارد ډالر وي. بوئینګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه درواورو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي.
وروره تقریبا ما در به در سویم، خوږ مې کړي دي، ورونه مې کړلي دي، زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي، څوارلس ګزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خواري مو کښلي دي تکلیفونه مو کښلي دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره دریو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیرکم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسېدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومانو د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخله وکړي زه دا وایم چارواکو څه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ودار شو موږ سره د نورو مواجکو دپاره زموږ سره مدد وکړي دلته د یونیسیار څه مهم غوښتنه کړې ده خو هېچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکون څخه دا هیله د ورور د پاکستان ظلمو ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي نو اخر دا ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو یو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بې عزتی درکې بد رد درته وی نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره
مننه چې ازادي راډیو واوري
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکو د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو لخویند مو هیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي
میرا
میراث حق دی ما خپل مور میده اقنه تی واخستل خپل ورکل غی ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوی د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په فایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو خپلواک صاحب په فایل کې درته وایي چې کله موږ وایو میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخ ته تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر یو ښه موضوع ته اشاره کړی ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که پا آمه اغا باندی و یا مره بالده چه اغا تکفین شی دغه کفن دغه دفنوال اول قدم که بال اغای دی اغا کم حقوق چه پا اغا باندی دی لکه پا اغا باندی قرضداره ده وصیت کرده ده بال اغا نه چه چه مال پاتکی گی اغا تا میراس ویل کی گی میراس اغا مال ده چه ده مردی نه بالده چه مصارف ورکول کی گی دین ورکول کی گی قرضدار ایدانین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی کم مال چه پاتکیگی اگه تا میراث وید
در میراث یوازی لغا کسان نپاتکیگی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزونده لخال کنه میراث پاتکی دلیسی
میراث ادانه شد داده چه اغا شخص وفات شی که چیز شخص وفات شو وی نموسی نموگ اغا تا نشوهره چه در مال میراث شو میراث آقایی چه در انسان رابطه لدنیا سخقت شی نو اغا چه چه در پاتکی اغا تا میراث ویل کی
بله رازو دیتا چه اوز در میراث پا چا بانده ویشل کی گی پا لومری سر که حق دار چوک در دا اوام دسی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید در ورسی گی
میراث خو یو خاص شرایط داری چه اغا قرآن که در تقسیمات راغل دی دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتکی گی اغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کی گی مصارف فرکول کی گی بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کی گی او بالا اغا با ده که وصیت کرده وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کی گی چه که چه تا وصیت به چه ده بال ده مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نه ده با تدبیقی گی بالا اغا نکه چه پاتی کی گی نو اغا میراس به وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسیده ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگانی دی چه اغا تا زول فروز بایل کی گی با اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمی گی بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیم میږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورم میرمن ته ورکول کیږي نور به مور پلاس ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه وسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډېره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي
یو څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای په لخوا نه تعین شوی ده اېده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دایم مسولیت دا او دوی کوي شي چې محاکمه تلار شي محاکمه لخوانه دا تعقیبی او دو تا اخ ورکول کی او بل دا دا که چې په دنیا کې او چا ونشته ونه دل چې دا اخ واخلي را تاسو د خبره په اساس باندې چې غوي یا ظلم کوي یا هم زور وي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق ته د خز حقی که در نور حقی که در مور حقی که در هر چه حق چه وسی اگه چه کنوار که این آقا زان تا دخل پا دوزخ که کند جورا ولدی زان تا پا دوزخ که دخل پیت درند ولدی یا خدا باز شو بل باز اگه چه حرام کنی اگه چه آقا حق که چه آقای در خوری که در موری که در هر چه چه وسی که در بل روری وسی نو آقا چه در آقا چا حق چه دی اغل خواه حلال شده ورتنه موسی دا حرام کوری اغا با که با برکت نی اغا با یعن خوشه دا اخبال دنیا خرابه ولی یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای او دی اخیستولو لاره دستی چه محاکم شده دی محاکم شده او واضح احکام پا دی مورد که موجود دی چه چوک چه رقم دی اخبال اخ باخلی
لکه سنگا چه لیدل کیگی افغانستان یا دیس هیواد دا چه اکثر مواردو که خجی نظر نخه کهی چه موضوع تر محکمه پوری سی یا داده چه خپل خپلوانو که وای داده شرم خبره دا بل دا محکمه تطلل خپل اخ غختل دا یو داول فرهنگ نده یالتا که چه دیر کم کسان دی چې ازریږي محکمې ته لاړ سي څومره به خیز د غورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمې نه بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
چې ته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته شوه ده که چیرته کوم حق محکمې له خوانه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تګ هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق د اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغلې ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن او خیراتو دغه مسایل سول که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه یو متل موږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دي ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي دده قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کیږي او هغه دینداره اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې
کله ناکله به دام لیدل سوی چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې عکله باندې م غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کیږي ولې شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هېڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسها او ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خرابه ده یو ځمکه اوبه لري یو ځمکه اوبه نه لري نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شیان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چې د وارثین دي اغوی د زن نکی د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړه پیدا کیږي چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړه تر منځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلی او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه نه میراث پاتې شو نو بل د څو درې ورځې تیر شو په څلورم او پنځم یا شپږم ورځ باندې دی د مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې لمونږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر ده چې کلاس و درېږي خوله درېږي نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند درېږي کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي لامدغه ځای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرگ دی. نو چه کار نیه سلگون و مشکلات همدلت را پیلیش.
یو خو دا موضوع ده چه کار دی هر وگری حق دی. بلا بیادی کورانه موضوع ده چه اغا نفقه گتون که باید کورانه تا یو چه پیدا که دالتا چه لخالکونه دی کار حق اخیستل سوی بی. د دغه کورنۍ چې په کې ماشومان دي په کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلي حق دی د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي ختمېږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي رالویږي هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولی نسي یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي په درنو کارونو به لاس پورې کوي یا به غلا کوي او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي کډوالی هغه مال رامنځته کېږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي
بله وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نسي کولی د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی تاسو څه فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهېږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهېږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ یې څارو ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلې دي دغسې حالت ناسم دی دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ زیان یې وکړ زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي پر هماغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کېږي یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت یې ړنګ سي 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي د چا ملکیتونه نه دي باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړه سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي خپل ولسونه پر ځان راټول کړي خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنۍ ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت ته یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار داری چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته، چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه، هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو
شنو و نو سارو نا دشنو مات کا
مکان.